پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. طالبان له تورزنه یو سخت جګړو وروسته د پنچیر د ولایت مقام ته ننوتل.
نن سهار د اسلامي امارت مجاهدینو د پنچیر ولایت مقام ته داخل شول او هغه هم په خپل کنټرول کې واخیسته.
خو د ځایي مقاومت مسولین وایي دوی لا هم په سنگرونو کې دي او پنچیر سقوط نه دی کړی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له افغان پناهغښتونکو سره د اروپای ټولنې پر چلند نیوکه کړې او د پاکستان ځینو ګوندونو کابل ته د آی اس آی د مشر پر راتګ اندېښنه ښودلې. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم مخک تر دی چې د او نور راپورونه تر وګرځو. احمد تکل سټډیو تر غلې چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړی.
طالبان وایي چې پنچیر ولایت پورنی ولای دی. د ملګرو ملتونو یو مقام افغانانو ته د بشری مرستو د رسولو په اړه له طالب مشرانو سره خبرې کړې او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د درې ورځني سفر په مخ افغانستان ته رسیدلی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې پنچیر ولایت په بشپړ ډول تر خپل کنټرول لاندې راوست. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمی ازادۍ رادیو ته ویل چې نن سهار وختي په مرکز بازارک کې د والی دفتر د طالبانو لاس ته ولوېد.
یوازې د ولایت مقام ته مجاهدین تر سهاره پورې معطل ول سي لا نه و داخل سوي. نن سهار د اسلامي امارت مجاهدینو د پنچیر ولایت مقام ته داخل سول او هغه هم په خپل کنټرول کې واخیسته.
خود مقاومت د جبهه سرچینې د طالبانو دا اداره دوی او وایي چې طالبانو پنچیر په بشپړ ډول نه دی نیولی. دوی وایي چې د دوی وسلوال له هم مقاومت کوي. په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس د طالبانو د مخالف مقاومت جبهه د مشر احمد مسعود لقب له خبر ورکړی چې نوموړی وایي دی په یو خوندي ځای کې دی. د پنچیر ولایت د جګړو په اړه د خپلواکو سرچینو نظر تر اوسه نه دی معلوم ځکه چې د ولایت مختلفو سیمو ته لاسرسی د اوس لپاره د جګړو له کبله امکان نه لري. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي چې د افغانستان له میلیونونه بېوزلو وګړو سره د مرستې او د هغو د خوندیتوب په اړه د بحث لپاره یې له د طالبانو له مشرانو سره کتلي دي. مارتین ګریفتس دا خبره پر ټویټر په یو بیان کې کړې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو د چارواکي او ورسره پلاوي د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر سره په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې کتلي دي. د کارلی نایم په وینا د ملګرو ملتونو پلاوی د افغانستان له خلکو سره د همکارۍ او مرستو د دوام ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د مرستندویو هیوادونو په راتلونکي غونډه کې به افغانستان ته د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅه وکړي. د راپورونو له مخې د بسپنې راټولولو لپاره د ملګرو ملتونو دا غونډه به د سپتمبر په 14مه د سویس په ژنیو کې جوړه شي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د یو درې ورځني سفر په مخ افغانستان ته رسیدلی. پیتر موریر به د دې سفر په ترڅ کې د روغتیایي ادارو له جګړو او ناروغیو د زیانمنو شویو د لاسنیوي له مرکزونو څخه لیدنه وکړي او یا به هم له خپلو همکارانو سره وګوري. پیتر افغانستان ته له رسیدو مخکې ویلي وو:
I will visit ICRC operations.
زبا د سر صلیب فعالیتونه وڅارم او هم بل افغانانو سره خبرې وکړم چې د هغوی لنمحاله متوسطه او اوږدمحاله غوښتنې څه دي. له چارواکو سره به هم وغږیږم څو د یقیني سي چې دوه اړخیز بې پرې او خپلواک بشري عمل به زموږ د کار اساس جوړوي او کار به مو پراخیږي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي افغانان له څلوېښت کلنو جګړو سخت کړېدلي او اوس بیا رغونه یې کلونه کار غواړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې کار کړی. میرمن مرکل دا څرګندونې پرون یک شنبه په یوه خبري غونډه کې وکړې.
باید له طالبانو سره خبرې وکړو، ځکه دوی هغه کسان دي چې باید ورسره وغږیږو. غواړو هغه کسان چې د جرمني د پراختیایي چارو له مؤسسو سره یې کار کړی او اوس د خطر احساس کوي له افغانستان نه وباسو.
د جرمني صدر اعظم زیاته کړه چې هیواد غواړي له هغو نړیوالو خیریه ټولنو سره هم مرسته وکړي چې په افغانستان کې دننه د بشري مرستو د همغږۍ چارې پر مخ بیایي. له دې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم ویلي و چې له افغانانو سره د مرستو په خاطر به د طالبانو له جوړېدونکي حکومت سره اړیکه وساتي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن په دوحه کې د قطر له چارواکو سره وګوري او مننه ترې وکړي چې له افغانستانه د خلکو په ایستلو کې مرسته ورسره کړي. قطر په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په ورستي پړاو کې د امریکایي وګړو او افغانانو په ایستلو کې چې بهیر د کابل له هوایي ډګر په الوتنو کې ترسره شو مهم رول ولوباو. ډیری د کسان په قطر کې د امریکا په پوځي اډه کې په موقتي ډول ځای پر ځای شوي دي. امریکا په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک فعالیتونه هم د قطر له پلازمینې دوحې څخه پیل کړی او په کابل کې د خپل سفارت افغان کارکونکو چې اوس مهال امریکا ته د تلو لپاره تم دي هلته بیولي. او د امریکا د حکومت د ساري ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د چارو مسؤل انټونی فاوچي وایي چې د متحده ایالاتونو تنظیمونکي به ډیر ژر اجازه ورکړي چې د کووید 19 ناروغۍ ضد فایزر بایونټیک واکسین دریم یا تقویتی دوز ته هم اجازه ورکړي. هغه ویلي چې ښایي د دې واکسین د دریم دوز بهیر د روانې میاشتې په وروستیو کې پیل شي. د فاوچي په وینا د مدرنا واکسین د تقویتی دوز ته د اجازه ورکولو چارې به یو څه وخت ونیسي. خغلی فاوچی ټینګار کړی چې د دواړو واکسینونو تقویتی دوزونه به خوندې وي، خو د خوړو او درملو د تنظیم ادارې او نورو چارواکو بیا هم په دې اړه څېړنې پیل کړې دي چې دا مسله یقیني کړي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې مونډلای شئ، د ویبپاڼه پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، طالبان وایي پنشیر په بشپړ ډول نیولې خو د مقاومت جبهه د ادعا نه مني. د طالب چارواکو له قوله وسلوالي نن سهار د پنشیر ولایت مقام ته دننه شوي او د دې ولایت ټول سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستي، خو هلته د مقاومت جبهه وایي د دوی جنگیالي لا هم په خپلو سنگرونو کې دي، خو د سختې جګړې راپورونه تاییدوي. په پنشیر له تیرو څو ورځو راهیسې برېښنا پرې ده، د ټلیفوني شبکو فعالیت بندوي او لومړنیو توکو ته د خلکو لاسرسی هم سخت شوی دی. تازه په کابل کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پنشیر او د غراز افغانستان پر وضعیت په اړه خبریالانو سره خبرې کړې دي. په کابل کې زموږ همکار د خبري کنفرانس او وروستي پرمختګونه تعقیب کړي. د مهال سټوډیو ته وصل دی. ستړي مشي غرمه مو په خیر. که چیرته د ذبیح الله مجاهد له خبري کنفرانس پیل کړو، ممکن نوي خبرې او نوي مسایل پکې وي. څه وویل ښاغلي مجاهد خصوصا د پنشیر په اړه باندې؟
زګولہ مجاهد خبری کانفرنس د پنشیر له جګړې تربیره د بهرنیو سره پر اړیکو، له افغانستان سره د مرستو، د کابل له هوایي ټکر او همدارنګه د راتلونکي نظام د اعلان په اړه باندې وو. هغه د پاکستان د ای اس ای د رئیس سفر ته هم اشاره درلوده، خو هغه ته به زموږ سره اشاره درلوده. لومړی مهم بحث د پنشیر د جګړې په اړه باندې وو. دی وویل چې پنشیر په بشپړ توګه تر خپل ولکې لاندې راوستي. کتام د دله قاول چې پرون مازیګر د پنشیر ولایت ډیر سیمې نیولوي، مګر د ولایت مقام دنه چلوان دي لا پکې توګنو دی. ایتاب او نن سهارې حال ته وسوال دنه نشو او پر پنشیر بش پر دوی والکا راغله. لکه غلی مجاهد د پنشیر د جګړې په اړه هم خپل سولاغ ویل اراده یې نه درلوده چې کینې جګړه وکړي. ولته ځنې وکړیو غوښتنې درلودي او د دې په خاطر باندې چې دا غوښتنې ډیر زیاتې د واک یو جزیرې په توګه باندې مطرح کړي، ځکه ونه منل شوی او د دوی حق دا او د دې په خاطر چې د مرکز قومندي یا د مرکزي حکومت په وړاندې کوم ګواښ موجود نه وي، هلته یې عملیات وکړل او بالاخره دغه عملیات بریالي شول. د ملکي تلفاتو په اړه باندې د ډاډ ورکړ چې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی، خو جګړه کې د دواړو لورو یو طرفه مضمون نشته. ما دقیق ارقام ورنه کول شي دوی له خوا څومره کسان وژل شوي دي او د هغوی لپاره څومره کسان وژل شوي دي. خو د اختار هم ورکړ چې نور څوک د افغانستان په هره سیمه کې له پنشیر پرته د مقاومت په نامه باندې یا ترخوای په بل نومونو باندې وسله پورته کړي او دلته د نظام پر ضد باندې جګړه راواخلي چې هدف یې خپل مرکزي حکومت دوی به ورسره د دښمن په څیر باندې چلن.
بله، او نور کوم مسایل ته چې ښاغلی مجاهد اشاره وکړه کولای سي اوریدونکو ته پاره معلومات ورکړي؟ مجاهد د ایسای د مشر دراتک پاره او د غرض لنړیوالو سره د اړیکو پاره څو وایي؟
دا درسته د مجاهد یو برخه د پنشیر پاره باندې چې زما ته اشاره ونه کړه، اغال ته د ملکی خلکو د ځوان پاره باندې وچ مطرح شو چې لپیرو پینزو یا شپږو ورځو راځي هلته خلک په ډېر سخت حالت قرار لري. زه دا ومنله چې ټلیفون شبکې پرېږدي، برېښنا پرېږده، د خلکو لومړنیو توکو ته لاسرسی محدود شوی دی، خو نن یې وویل چې تر له همدانه نه چون لارې بېرته خلاصې دي او له ننه به هلته روغتیایي مرستې او د سربېره نور خوراکي او نور ټول مواد هلته ور ورسوي. دغه بل بحث د بهرنیو هېوادونو سره په اړیکو کې و چې دوی غواړي له بهرنیو هېوادونو سره ښه اړیکې ولري سول افغانستان سره مرستې وشي. روسیه کې د قطر هیواد د امارات او د عمان بحرین او شلو هیوادونو باندې ته اشاره وکړه او تر پای د ملګرو ملتونو د مرستیال سفر ته اشاره وکړه چې مولا برادر سره یې کتلی دي او دا دی ورکړی چې افغانستان سره به په لابلو باندې کوم راستو ته دوام ورکړي. یو مهم بحث د حکومت د اعلان په اړه باندې و چې په لاندو راتلونکو ورځو کې به دغه حکومت اعلان شي، خو څو ټکو ته یې نور اشاره وکړه چې دغه حکومت په سرپرستی ځکه شاید اصلاحاتو ته زمینه برابره شي، اما د ټاکنو برخه یې دلته یوه اشاره دا درلوده چې ټاکنې د اوس لپاره نشته او راتلونکی سرپرست حکومت به بیا دا ټاکي چې ټاکنې کیږي او که نه کیږي. خدای مونه ویل چې د دغه حکومت د اعلان کړه نیټه د دې اونۍ په جریان کې کومه ورځ ده. د کابل د هوایي ډګر په اړه باندې اشاره درلودله، وی ویل چې میلیونونه ډالر ځان اوخته اما د ملکی پروازونو لپاره دا چمتو شوی دی او د نړیوالو پروازونو یا وطنونو لپاره به هم ډیر ډیر چمتو شوی دی. برخه کې د قطر، ترکیه او شمنور هیوادونو مرسته ته اشاره درلوده. کابل ته د جنرال فیض حمید چې د پاکستان تر ټولو استخباراتي لوړ پوړی چارواکی دی، دغه سفر په اړه باندې ډیر زیاتې پوښتنې وي، خو دوی ځواب دومره وویل چې د هغوی اندېښنه وه غوښتل یې چې دلته راشي سول زندانونو د آزاد شویو بندیانو په اړه باندې چې ډیورنډ کرښې نه هغه اړه اوړي دا اندېښنه یې شریک کړه او غوښتل یې ویل موږ ته چې یو هوایي ډګر دوی ته یو ډول باندې د مرستو دپاره ور وسپاري چې دوی پکې مرسته وکړي. اما مجاهد وویل چې حکومت نه دی اعلان شوی، موږ له دوی نه وغوښتل چې کله حکومت اعلان شي او دغه مسایل به هغوی ته ور وسپارل شي.
بله، ډیر مننه کور مودان. په کابل کې زموږ خبريال و چې د پنشیر د نیولو پاړه د طالبانو د ادعا او د غرس د اړوند نورو مسلو پاړه د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد د تازه خبری کانفرنس جزئیات راکول. بل راپور دادی چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان له افغان پناه غوښتونکو سره د اروپای ټولنې پر چلند نیوکه کړې ده. د سازمان په یو راپور کې ویل چې اروپای ټولنې پناه غوښتونکو سره د همدردی پر ځای هغوی ته ویلي چې د هیوادونو کې د پناه اخیستو فکر له سره وباسي. بل لور ته د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هیله څرګنده کړې چې ګڼ هیوادونه به افغان کډوال ومني. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د هغو افغانانو په وړاندې د اروپای ټولنې چلند ورته د منلو نه دی چې د طالبانو له ولکې تښتېدلي او اروپا کې د ښه ژوند په لټه کې دي. د دغه سازمان په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی، اروپای ټولنې کډوالو سره د همدردی پر ځای هغوی ته ویلي چې دغه هیوادونو کې د پناه اخیستو سوچ هم نه کوي. هیومن رایټس واچ خپل راپور کې د اروپای ټولنې هغې غونډې ته هم اشاره کړې چې د اګست په 1 ترسره شوه. راپور کې راغلی دی غونډه کې د اوتریش، ډنمارک او چک جمهوریت استازو ویلي چې د افغان کډوالو له اوسنیو کوربه هیوادونو سره باید مرسته وشي چې هغوی ومني. د دوی اشاره ترکیه، ایران او پاکستان ته ده چې دا مهال میلیونونه افغان کډوال پکې دی را دي. جرمني ویلي که افغانانو ته پناه ورکول شي د نړۍ په کچه نور کسان هم نه قانونه کډوالۍ ته هڅول کیږي. وروسته له دې چې طالبان کابل ته ننوتل، لسګونه زره کسان پر هوایي ډګر ورمات شول چې ځانونه بهر وباسي. امریکا ویلي د تخلي عملیاتو پر مهال چې شاوخوا دوه اونۍ دوام وکړ، څه باندې 1,30,000 کسان له افغانستانه وایستل شول. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه وایي لا هم لسګونه زره هغه افغانان پاتې دي چې غواړي له افغانستانه ووزي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي 22 افغان پناه غوښتونکي لا هم د پولانډ او بلاروس په پوله کې گیر پاتې دي، په داسې حال کې چې کروشیا افغان پناه غوښتونکي بیرته بوسنیا ته لیږي. د اعتراض کې یونان هم د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیه سره پر پوله دیوال بشپړ کړ. بلورتا د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون خپل وینا کې هیله وښوده چې ګڼ هیوادونه به د افغان پناه غوښتونکو هرکلای وکړي. د ټینګار کړی چې هیوادونه باید د هغو افغانانو ساتنه وکړي چې د یو نوي ژوند په لټه کې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ خپل ازادي رادیو نه اوري وړاندې درته خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. په دویم نیمای کې درته 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په ژوندۍ بڼه دا بحث درته وړاندې کیږي. هله د چراسرې ووري موضوع هم اورستي پرمختګونه د پنشیر د ولایت نیول او د غراس د طالبانو لخوا د نوي حکومت د جوړېدو لارې چارې دي. هله د چې دا بحث را سره تر پای ووري. خو اوس د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
په افغانستان کې د اوبلن غاز او سوداګر او وریدونکو د هیواد په لویو لارو کې د دوی د ټانکرونو د نخوندیتوب او د غیر قانوني پیسو د اخیستلو لامل اندېښمن دي. د افغانستان د سوداګرۍ او بانکونی خونې له چارواکو سره په ناسته کې نن یو شمیر سوداګرو او اوبلن غاز او وریدونکو شکایت وکړ چې لا هم په لویو لارو کې ترې غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي او ټانکرونه یې خوندي نه دي. سوداګر د نظام بدلون په وریداتو کې ستونزې د هسارو په بیو کې لوړوالی د اوبلن غازو د بیو د لوړوالي لیلتونو یاد کړل. خو دوی ډاډ ورکړ چې د شازده سره اخلاصېدو او د اوبلن غازو واردولو سره به نرخونه عادي حالت ته وګرځي. د سوداګرۍ خونی مرسیال یونس مومن بیا په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې د اوبلن غازو سوداګر او ټانګلرونکو باید یو اتحادیه رامنځته کړي تر څو دغه اتحادیه په مرکز او ولایتونو کې د اوبلن غازو ورځنې بیې تنظیم او په سیمه ییزه کچه د بیو راپور هم وړاندې کړي. خغلی مومن له سوداګر وغوښتل چې د خلکو ستونزو ته په پام باید د اضافه پیسو له اخیستلو ډډه وشي، کنه نو له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. سوداګرۍ خونه ژمنه کوي چې د سوداګرۍ او صنعت وزیر سید اکبر اغا او نورو اړوندو مسؤلینو سره د ګډې همکارۍ په پایله کې به د یادو ستونزو د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي. په کابل کې د اسهارو د لوی مارکیټ سره شازده په پرانیستل کېدو سره صرافان د بانکونو لخوا د پیسو له محدودیت سره مخ شوي. د دغه مارکیټ مرستیال حاجی دادګل نن ازادي راډیو ته ویل بانکونه صرافانو ته په اونۍ کې د 15% پیسو د ورکړې ژمنه کړې چې دا د صرافانو ستونزې نه هواروي. نوموړي ویل که څه هم سره شازده بیرته په نورمال ډول خپل کارونه پیل کړي، خو د بانکونو په اجراتو کې خنډونه او ټکنۍ حالت اکثره صرافان له ستونزو سره مخ کړي. تر دې وړاندې عامو خلکو هم د افغانستان بانک له هغې پرېکړې انتقاد کړی چې ویلي انفرادي اکاونټ لرونکو ته په اونۍ کې $200 ورکوي. په کابل کې د سره شاهزاده لسو اونۍ یو ځل وروسته د شنبه په ورځ خپل فعالیت پیل کړ. سره شاهزاده او ورسره نور ټول بانکي خدمتونه له تیرو درې اونۍ راهیسې هغه مهال چې طالبانو کابل ونیو په ټپه درېدلې و، چې له عملی خلکو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کړې وې. او د کابل په شاهزاده سره کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 6 پوله، یو یورو 10 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1514 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د اروزګان د مرکز ترینکوټ اوسیدونکي خوښ دي چې ښاروالۍ له لارو ټولې امنیتي موانع لرې کړي دي، او یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه موانعو ډېر ستونزې په خواره ولاړې کړې وې. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په بیلابیلو نورو لویو ښارونو کې هم د سړک د سر هغه موانع لري شوي چې په خوا د امنیتي ننګونو له امله پر سړکونو ولاړې وي. په پلازمینه کابل او ګڼو نورو ښارونو کې هم دا کار شوی چې خلکو یې هرکلی کړی. دا چې په اروزګان کې خلک په دې اړه څه وایي، تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
دا د ترینکوټ شاروالی موټر او کارکون کې دی چې د طالبانو په غوښتنه د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې د ولایت مقام مخې ته هغه موانی لري کوي چې د تیر دولت د چارواکو لوري د ولایت مقام مخې ته د امنیت د تامین په مخې شول سی وي او دغه موانی په شودل سره دوه پرېی سړکونه هم تړل سی وي. د ارزګان ولایت د ترینکوټ شاروالی مسولین وای هو ډې کړی دي چې د تیرو شلو کلونو په موده کې بند سوي فرعي سړکونه او لارې چې تیر حکومت د ځان د امنیت د تامین لپاره بندې کړي وې د خلکو پر مخ خلاصې کړي. د ترینکوټ شاروالی مرستیال عبدالجلیل سمیم وای په پیل سوي کمپاین کې به لومړی د ولایت مقام مخې ته غځېدلی سړک چې د دولت له لورې مخکې تړل سوی و خلاص به یې کړي.
موانی چې پرته وی دلته د ولایت په مخ کې او یا د امنیتي ملي په مخ کې چې کوم موانی پرته دي دغه موانی موږ وس لري کو د موانی د دې لپاره لري کو چې یو خو خلکو ته سهولت سي لارې خلاص سي او بل د دې لپاره چې هغه دکانداران چې دلته دکانونه لري یا هغه د دکانونو مالکان چې دلته دکانونه تخریب دي هغه به پر هغه موږ رغداد چې خپل دکانونه د جیر ترجره جوړ او آباد کړي تر څو زموږ شاش کولا پیدا کړي.
په ورته وخت کې د ورزګان ولایت خلک هم دغه ډول پریکړو ارکلې کوي او زیات ورته خوشبین دي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو یې سانولان یکزاد او حکمت الله شنا ازادي راډیو ته داسې وویل
خوشاله ځکه چې په خوا د هغه کور پر هغه متکی کې به و نو دی خپل کور ته نه سوک للی خپل کور یې دغسې تور ولاړو یا په کرایه چا ته ورکول هسې نه هغه ځې نیولی نو اوس هغه متکې د لارې سره یې لاس ولی نو هغه کورونه یې لاس ولی ورسه ما څوک کولی شي هغه کورو ته ورسي ما څوک کولی شي د خپل کور څخه مثال د نږدې وویني مثال یا ورته ورسي هلته خپل کور لارې لاس ولی متکې ټوله سره یې لاس مخکې دا لارې ټوله بندې وي ډېر خلک سره په مشکل کې وه.
طالبان سمیم همدغه غوښتنه ده او همدغسې نمې د شاروالی د کوم مسلین سمیم هم دغه غوښتنه ده چې باید دغه موانی ایسته کړي او د خلکو پر مخ باندې لار خلاصه کړي.
له دې ټولو سره سره دغه راز د ورزګان ولایت خلک له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې له هر څه د مخه دي دولتي ادارې ورته فعاله کړي تر څو د دوی شته ستونزې حل ته هوارې شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزره 800 او 15000 نوي مندل شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدونکو تاسو به خبر یې چې وړ مورز د سپتمبر په 14 نیټه د پاکستان د پوځي استخباراتو مشر جنرال فیض حمید په یو ورځني سفر کابل ته راغلی وو. د ښاغلي حمید د سفر په افغانستان کې دننه ګڼ غبرګونونه و پارول او ډیرو ویل چې دا د دې ښکارندوی کې چې پاکستان او په ټوله کې د پاکستان استخبارات د طالبانو ملاتړی دی. په پاکستان کې دننه هم سیاسي ګوندونو ورته شک او ګمان خودلې دی دا چې په پاکستان کې دغه ګوندونو عکس العملونه څه دي او دوی کابل ته د ښاغلي حمید سفر په اړه څه ویلي په دې اړه پام وکړئ د مشال د همکار د راپورت.
کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر لیفټیننت جنرال فیض حمید د نایلان شي سفر پاړه ک یو خوا په ټولنیزو رسنیو تود خبرګون رامنځته شوه نو بل خوا یو شمیر نړیوالو رسنیو د هغه د سفر په کابل کې د طالبانو د راتلونکو حکومت جوړخ سره تړلې. خو د سپتمبر په 14 کابل ته د رسیدو سره سم په سرینا هوټل کې د برتانوي ټلویزیون چینل 4 خبريالي لنسی هلسم سره په یو ناڅاپي ملاقات کې جنرال فیض حمید وویل چې کابل ته د خپل هیواد سفیر منصور احمد خان سره خبرو اترو لراغله. خو د خبريالي لنډسي لخوا د طالب مشرانو سره د ملاقات د پښتني جواب هغه سره په څنګه کې ولاړ د پاکستان سفیر دا ورکړو چې پاکستان په افغانستان کې صلح او ثبات لپاره هڅې کوي. کابل ته د ISI د مشر جنرال فیض حمید د سفر په اړه پاکستان په رسمي توګه سندي ویلي خو د سپتمبر په 15 تورخم ته د سفر پر مهال د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد خبريالانو سره د خبرو خبرو پر محل د یو پښتني په جواب کې وویل
جنرال فیض اگر کابل گئے
جنرال فیض ک کابل تتللی دی نو هغه یو هوښیار سړی دی او هند ته والی تکلیف دی چې سهار ماخام پر تفسیری کوي والی له دې مخ کې امریکایان قطری او برتانویان نه دی تللی ک د پاکستان د عظیم ترین استخباراتي ادارې مشر کابل تتللی نو دا خو ښه خبره ده
شیخ رشید واضح نه کړه چې د جنرال فیض حمید د سفر ایجنډا صدا خو هندي ورسپاڼې هندوستان ټایمز په خپل یو راپور کې لیکلي چې کابل ته د جنرال فیض حمید د سفر سبب د حکومت جوړولو په سر د طالبانو او حقانی شبکې ترمنځ مبینه اختلافات ختمول دي دا چې د پاکستان مهم سیاسي ګوندونه کابل ته د یو حکومتي چارواکي پر ځای د یو پوځي استخباراتي ادارې مشر سفر ته څنګه ګوري د سپتمبر په 15مه د حزب اختلاف ګوند پاکستان مستبیق نواز یو مشر مشاهد حسین مشال ریډیو ته وویل
پاکستان که هر ډول استازي کابل ته واستوي که هغه په پوځي وردی کې وي که شیروانی کې وي که پرتوک کمیس کې وي او یا پتلون کې وي که د هغه تک سره په افغانستان کې امن او ثبات راځي او د افغان ولس سره سره د حق او بهرنیو هیوادونو د تعلق لرونکو کسانو مرسته کېدای شي چې دا مهال په افغانستان کې بند پاتې دي نو دا یو بشردوستي ده او داسې سفرونو کې هیڅ قباحت نشته
خود ملت پالا او امین شلګوند یو مشر ایمل ولی خان د سپتمبر په 15مه لمشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال کابل ته د آی ایس آی د مشر سفر ډیری پښتني راپورته کړی دی
ټول دنیا نظر لري افغانستان ته او بیا د پاکستان زمان د آی ایس آی مشر تک دا یو ډیر لوی سوال دی پر بختی دا زمان د وطن دلته سیاسي نمائندگان چې کم دي نو هغه سلیکټډ دی او
د سپتمبر په 15مه د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې د ګوندی هیواد په توګه د افغانستان د موجوده حالاتو له امله پاکستان د یو شمیر امنیتي ګواښونو سره مخ دی او جنرال فیض حمید هم د دغو اندېښنو له امله کابل ته تللی دی
افغانستان چې دا هغه مونږ په ګوان کې دا کله د حالات خرابېدل ولې کا پوره منی کا څه شی هم وي هغه ډایرکټ افیکټ پاکستان باندې راځي هغه دا څنګه تل چې هغه چې افغانستان یا د یو د داخلي امور چې دخل اندازي وکي هغه دې تل چې کم سکیورټي سچویشن دی هغه وګوري خپل چک کی سب پوزیشن دی او سره میټینګ وسی وګوري په کور کې وزیر خارجه خو ولې ورته تل وي وزیر خارجه چیرته دی وزیر خارجه کله وي اوس تر دې ته لاړو ترکمنستان تقریباً تلو لور یا تلو
د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د بیانونو لمخه په تیرو سو اونیو کې د افغانستان په حالاتو د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د یو شمیر سیمه ایزو نړیوالو او ګوندی هیوادونو سره خبرې کړي پاکستان د سپتمبر په 15مه هم د افغانستان په حالاتو د یوې آنلاین غونډې کوربه و چې پکې د افغانستان لپاره د ګوندی هیوادونو ځانګړیو استازو ګډون وکړو خو د افغان چارو شنونکي شمیم شاهد مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حالاتو کې کابل ته د جنرال فیض حمید دا سفر به هغو الزاماتو ته تقویت ورکړي چې ګوند پاکستان د افغان طالبانو ملاتړی دی
سوشل میډیا باندې ګورم چې د افغانانو یو غټ میر جنرال فیض حمید د ایسای په دی مشر په دوره باندې ډیر زیات حبکان ښکارا کوي او د افغانستان په کورونو معاملو کې د مداخلت ګرځي دي نو زمان د زده چې پاکستان نه وړاندې نه په افغانستان په دې مسله کې ډیر بجات بدنام شو زه دا وایم چې د دې دورې نه د پاکستان غو بدنامي چې کومانو په کې نور اضافه وشو نړیوالي رسنۍ په پاکستان باندې ټکونه کوي چې پاکستان چې کوم مداخله کول نه غو نن تصدیق وشو
د اگست پر 15مه د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس تر دا مهال افغانستان کې هیڅ حکومت نشته طالبان په بیا بیا وایي چې ډیر ضرب حکومت اعلان کړي
نیمواله جنگ زارا چې دا سمه باندې سیږي
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا ودې ته کالي کولای شو په چی شي کوو
د غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
لدې سره ورور ورسېدو د خبرونې نیمایي برخه ته وړاندې درته اونیز بحث 25 دقیقې لرو، خو اوس په کابل کې 12:30 بجې شوې. لاند خبرونه له احمد تکل ناورو.
طالبان وایي چې نن سهار وختي د دې ډلې وسلوال په مرکز بازار کې د پنشیر د والی دفتر تننه وتل او په دې توګه پر دی ولایت د طالبانو بشپړه ولکه ټینګه شوه. د مقاومت د جبهې سرچینو دا ادارت کړې ده او وایي چې د دوی وسلول له هم مقاومت کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد شیبه مخکې په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو نوی حکومت به ډیر ژر اعلان شي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر په یوه درې ورځني سفر کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی چې افغانستان ته د بشری مرستو د رسولو په اړه له مسؤولو چارواکو او ادارو سره خبرې وکړي. په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي چې د افغانستان له میلیونونو بې وزلو وګړو سره د مرستې او د هغو د خوندیتوب په اړه د بحث لپاره په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وایي هیواد یې باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې کار کړی. مرمن مرکل دا څرګندونه پرون یک شنبه په یو خبري غونډه کې وکړه.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز بحث ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. کابل ته د طالبانو دراتګ درې اونۍ پوره شوې، خو لا هم د واک تشه محسوسه ده. طالبان یوازې همدا خبره کوي چې د حکومت د جوړېدو بحثونه پای ته رسیدلي او ژر به اعلان شي، خو پر دې اعلان د دې څو ورځې تیریږي، خو لا هم د حکومت تشه نه ده ډکه شوې. طالبانو د پنچیر په نیولو سره ادعا وکړه چې جګړه په بشپړه توګه پای ته ورسېده. پښتني دا دي چې د حکومت د جوړېدو چارې ولې پرله پسې ځنډېږي؟ آیا د پنچیر په نیولو رښتیا هم جګړه پای ته رسیږي؟ 25 دقیقې بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. دوه میلمانه مو د بحث ته رابلل دي، د سیاسي چارو کتونکو داوود مایار او د پښتون استاد او د چارو کتونکو ودیر صافی. تخنیکی همکار مو میر احمد صفای دی. راتوای چې خغلی مایار سټوډیو ته وصل دی. مایار صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر. راځي بحث بل دی په لکه چې تاسو څه ګورئ دغه د حکومت د جوړېدو چارې ولې زندیدلې دي؟ درې مو اونۍ وشو چې طالبان پر کابل واکمن شوي، خو لا هم حکومت نه دی رامنځته شوی او د واک او قدرت خلا همداسې په خپل ځای پاتې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم،
لدین ستاسو
سلامونه قدرمن ملمته او ریدون کتا تخنیکم کاران تا طولتا ندین سه تنیک شک نشده ای چه چکلا پی نظام که تغییرات رازی یا خلا رازی، نو ده خلا باعث دی که گی چه ده اجتماع یا ده نظام مختلف عباد طویل مدت شکل متظرر کی. ده قدی منا چکلا دیو ورس خلا رازی ده برت من پیو ورس که نشو دکا ولی یعنی دیو ورس ده پار میاشت پا کار دی چه من برت ده وزیاد نرمال خلا تراشو تما دا کېدل چې په اوله اونۍ کې په دوه درې ورځو کې دا نظام اعلان شي او دی باندې باید عجله شي، خو یو سلسله چالشونه یا موانع دې مخ کې کېدای شي چې موږ هغه فردي ډول کېدای شي یاد کو او هغه چې کوم اصلي عوامل دي چې هغه کوم دي هغه منبع ته وځي دي. خو موږ د تحلیل په شکل ویلای شو چې ټولنه عمده در مانع چې د نظام دی د اعلان د ځان باعث ولا هغه څو مشخص مسائل کېدای شي. یو خو دغه د خارجي نیرو حضور چې کچېره د نیرو په افغانستان کې پاتې وای او په دې پښتون کې د نظام اعلان شوی وای، دلته د حاکمیت د سوال لاندې راتلو د شکل نیو چې ګویا دغه نظام د دې د شکل لاندې اعلان شو. نو دا یو منطق لري چې تر څو چې هغوی ته یو دشم تاریخ پورې هغه کومه ورځ مشخصه کړو د غیر مخکې وطن، نو دا یو منطقي سیاسي هغه لري دلیل چې کېدای شي هغې ته یعنی دغه کوم مشکلات چې ایجاد شول یعنی د ارزش لري دغې په بدل کې. یو بل مسله چې تفسیران پکېږي او د خلکو په ذهنونو کې د سیاسیونو په خصوص دا مسله مطرح کېږي، د کوم تقسیم د قدرت د طالبانو منځ کې چې ده، چې خوشبختانه د طالبانو سیستم داسې ده چې د دوی دغه اختلافات چې ده فزیکي شکل نه نیسي، دوی یو عرف په خپل منځ کې لري دا مسایل په خپل منځ کې حل کوي. حال دا چې په تېر نظام کې چې کله یو عامر د وزیر یا والی هم تبدیل کېدو دا مسله به خشونت او غیر نظامی دفاعی سیستم تلاره، خود دوی دا مسله عملا محسوس نده، خو کېدای شي دا مثلا د یو عامل د ځان دوی. یو بل موضوع چې لږین څه وخت لري چې دا مسله مختلف.
بله بله بله، ما یار سبم دی لپاره دغه موضوع اونیز بحث تر اوستله چې هر اړخیز بحث پیو کوو. مهرباني وکي او مهرباني استاد صفا ګورو.
بل عامل د احزاب او د سمتونو یا د اقوام او د تقسیم مسله ده، یعنی دوی د سهم مسله ده چې د خپل یعنی ډیر وخت ضرورت لري چې د یو سیستم جوړ شي چې دوی د هم شمول اصطلاح کاری د دې لپاره شر نظام منظم مختلف شي دوام عمومي د دې لپاره یعنی مختلف د اقشار جامعه چې دي د سهم نظر کې نیول کیږي. نو دې باندې مشورې ته ضرورت ده، دې باندې تبصرې ته ضرورت ده، مختلف مسائل مطرح کیږي.
مثلا مایار صاحب همدی بحث کې یو بحث دا راپورته کیږي چې وای خپل طالبان هم سره څو ډلې دي او ترمنځ اختلافات دي چې څوک مشرتابه تراولي، څوک په دویمه درجه کې وي، څوک په دریمه درجه کې، اما دا تر اوسه تایید شوی نه دي. تاسو چې حالت یې دغه وضعیت لنګدي ګوري دا بحثونه څومره محسوس دي؟
په دوه مورد کې ما دې مسلې ته د درونی یا داخلي تقسیمات ته اشاره وکړه چې په دې کې شک نشي چې دوی شل کاله مبارزه وکړه. د طالبانو د اوزیت مسله یو مذهبي جریان دی، په دې کې د امتیازات یا کله چې مثلا دوی بریا مومي د تقسیمات دوی د مبارزه دوری ورکول کیږي، دوی د قرباني دوری ورکول کیږي، او په ځمن کې تقوا او فهم د مسایلو معیار دی. نو ما ویل چې یو عامل د زنګ د دوی درونی د کوم مسایل چې دي چې د باندې محسوس کیږي نه مثبت پوینټ منده ده چې دا فزیکی شکل نه نیسي. مثلا طالبان مینس کې د قدرت په تقسیم کې خو تضاد یا اختلاف د نظر یو طبیعي امر ده، خو خوشبختی د دوی پدې کده چې د طالبان په سیستم کې فزیکی برخورد پدې د قدرت مسله کې تر اوسه محسوس شوی نه ده. حال دا چې په نورو حکومتونو کې یعنی په ډېر عادي پوزیشنو کې دا موقفونه وو چې ډېر خشونت طرف ته بلاړه، یعنی دا یو عامل د دې مسلې کې دی چې خو ځکه کومې دې مسلې نه اوس دا مرحله تیر شوې ده. دوی دغه کوم لیست او توافق چې په خپل منځ کې دا تیار شوې ده صرف د اعلان مسلې پاتې ده، چې ځکه د څو نور عوامل هم تشریح کمه بیا کېدای شي د مسلې د عمق ته ورشو.
بله،
د احزاب او د سم مسله د خپل یو هغه ده، یو وختګیر مسله ده، دې باندې باید دې ډیر بحث وکړي چې آیا موږ احزاب ته سم ورکو، د احزاب ته مثلا کوم افراد ته، هغه افراد چې مخکې تکرار شوی دي نو د خو یو بل چالش ده، رهبری ته سم ورکو که دوی احزاب یا دوی که نور چې د پوی او مناسب خلک دي دې ته سم ورکو چې دی باندې مغه ده. خو دا یو موضوع دلته تقریبا ثابت ده چې د اړیا کې صد نه اضافه سهم به خپل تحریک وي او بیر څه نور په مختلف ډول په اقشار باندې تقسیم دي.
او په اخشارو کې معیار صاحب او بخې اخشارو کې هم دغه پخوانی چيري چې دي تقریبا ډېر په حکومت کې پاته وو، خلک یو ستر ناراضه دي، خصوصا خپل پلویان. مثلا که حزبونو ته وکتل شي اکثره پلویان د احزاب المشرانو نه شکایت کوي، وايي پتیرو دوله سيزو کې دوی چې په مهمو څوکۍ وو فقط ځان ته پاملرنه کول، خپل کورنۍ ته نور ولستری پاتې وو. فکر کوي چې بیا د مغود سرور اوستل ضرور دي او کنه دغه احزاب نوې سيري نوې کډرونه هم لري؟
زه فکر کوم چې طالبان هم د نقطې ته بلوي شي وي او دا تصمیم هم نهایي شوی ده چې کله د نظام اعلان شي تاسو به وګورئ چې دا کوم افراد چې د خپل ملت او د خپل د قوم د ادرس نه د اس د ادرس نه دوی امتیازات خپل ځان ته خصي دي، خپل ځامنه ته خصي. زه دغه رهبری به تاسو پیژنو چې دای به رهبری سیستم په امتیازات کې وو د دې ځامن بم ډیپلوماټانو د دې حلقې نه به اضافه دی اخوانه تل زه په دې مودې باندې متأكد نم چې دا کسان به رهبری ته ناراضي کچیر احزاب ته سهم ورکول کیږي د سم په داسې شکل ورکول کیږي چې په دې کې باندې چیرې د څه چیرې چې وي یعنی یو منفي د خیانت بیکګراوند ونه لري د خپل نقطه چې دلته تروس پورې واضح نه ده او دا مسله ډیره مهمه ده اقوام ته ستاسو هم مسله آیا دغه سهم اقوام ته دی د تحریک نه د باندې خلق توکل کیږي ځکه په تحریک اسلامي کې د اوزبکونه قوی علما شته دي حتی په اجرایه او په شورا او د په شورا کې البته تصمیم گیری کړي د تاجکونه دي حتی د هزاره ونند چې کله دوی مثلا د اقوام او د سهم ورکول او بحث مطرحي آیا بعد د تحریک مختلف اقوام تصور کوي ک تحریک د باندې یعنی کشیر دا مسئله تحریک دی باند مطرح کیږي یعنی دا موضوع نورم همشه
یعنی مایار صاحب تاسو نظر داده چې همدغه بحثونه دومره پراخ دي چې راټولول ورازی نسی او ممکن همدال ستر لامل وي چې تر اوسه حکومت نه دی اعلان شوی کور مودان مننه تاسو ته بیرته راګرځو مایار صاحب زموږ د خبرونه بل میلمه چې استاد ودیر صفای وو ټلیفون کار نه کوي خو خغلی عبدالستار سعادت د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو استډیو ته وصل دی سعادت صاحب ستړي مشي تاسو د هم غرمه په خیر وي اوس چې طالبان وایي پنشیر هم ونی وو او جګړه پای ته ورسوله په افغانستان کې په رسمي ډول فکر کوي چې همدا به د جګړې د تغیر ټولېدو په معنا وي او کنه لا به هم زینستونز پاتې وي
سلام علیکم لوژن صاحب تاسو محترم اوریدونکو ته اصلا د طالبان لپاره د جګړې یو چپټر وټړل شو هغه چپټر دا چې د افغانستان رسمي توګه نور ونی و او دا چې پراتونکو کې وضعیت څه ډول انکشاف کوي هغه خو بیا معلومه نه ده کله شي هغه سړی وګیږي چې دا آیا نور لانجه هم راتون کې جوړیدای شي یا نشي جوړیدای مګر اوس لپاره دا جګړه نور دی لپاره ختمه ده بلې
او سعادت صاحب دغه د پنشیر د نیولو په اړه داسې عکس العملونه راغلي خصوصا د ایران د بهرنی چارو وزیر ویلي چې دلته د گاونډي هیواد ښکارا مداخله و دا خبرګونونه په څه معنا کې دلی شي آیا رښتیا هم د پنچیر حمله تر همدې بریده و چې د گاونډي هیواد هدف پاکستان دی ځکه چې د استخباراتو مشر هم کابل ته راغلی وو دا ادعا به څومره سمه کېدلی سي او دغه اندېښنې په څه معنا کېدلی شي
خدای فکر کوم انته ما د ایران د بندنې چارو وزارت وایان هغه ورې د پریس کانفرنس هغه داسې نه وایي ژورنالیست وایي چې دغه خبره و دوی وایي چې دا موږ به رسې کوو یعنې دا نه ده تایید کړی دوی وایي چې دا کوم مداخله وی مداخله په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي او دا په زیان دی او پاس شو دی ایسایډ رئیس راته هغه د طالبانو په خیر یا د طالبانو په نفع نه ورغلی هغه دغه راتګ عمل د طالبانو د وسنی پرستیش ننګول چیلنجول د فکر کوم نه یوازې د طالبانو سره دوستی نه بلکې یو ډول دښمنی و نو که څوک د طالبانو مې اشتباه ده چې د سي حالت کې د کاوی وړي چې افغانستان وو ګوري طالبان د سي او خاص حالت کې دی فکر کوم د دې مسایلو باندې راټولېدل ډېر فکر کول در کې شاید ورته لږ در سخت او ما دغه مجلس دوی به اجازه ورنه کی او د هغه دغه حرکت دراتګ هغه اکټ هغه نمایش د ټول خصمانه حرکت یعنی هغه چې په صدمه راځي طالبان ته وایي او نو دا طالبان سره دوستی نه و دا یو ډول دښمنی و او د دوه مخه باید ونی ورشي طالبان تحریک باید وکړي
بله او سعادت صاحب بهزاد چې طالبان له 13 15 پګ ورځو راهیسې په پنچیر کې شدیده جګړه وکړه نن سهار بل اخره اعلامیه ورکړه چې د پنچیر ولایت مقام ونی او دغه ولایت په بشپړ ډول د دوی کنټرول ته راغی اوس د حکومت د جوړېدو په وړاندې فکر کوي روسای خند لري شو او کنه نور بحثونه به هم پاتې وي بیا به د طالبان رخوا حکومت اعلانېږي
فکر کوم درې مسالې وي یوې پنشیر و چې دوی باید په ټول افغانستان کې اوله څلور وي څلور یو دا چې دوی د امریکایانو په حضور کې د حکومت اعلان نکوه امریکایان لاړل ټول فوجیان وتل بل پنشیر مسله و چاغه پرون ختمه شو بل موضوع ورته دنیا هم ده چې دوی به د سیاسي حکومت جوړ کی مخکله
ځینی ګارانټیانې ځینی مسائل باید رامنځته شوي وي چې دوی حکومت جوړ کړي، د دوی دولت په رسمیت پیژندل کېږي. او تر ټولو مهم یو فکر کوم هغه دا ده چې دوی نظام ونیو، حکومت ونیو، اوس باید خپل منځونو کې هم داسې حکومت باندې صلاح شي سره. او دا اسانه نه ده ځکه دوی ته بیخي او سپین میز پاتې دی، ټول حکومت خالي دی، حتی په ټیټو سطحو باندې خلک یا تښتېدلي دي یا نور نه دي ازر دفترونو ته راشي. نو همدغه حکومت جوړول، د واک تقسیمول، هغه خلک چې باید راشي د یو بوري مرحله لپاره مسولیتونه واخلي، د هغوی مشخصول داسې اسانه کار نه دی. نو دغه څلور موردو چې دوی حل شوي دي، دا دوه نورې خامخا وخت نیسي، اما فکر کوم اوس بلند ورځو کې د حکومت تغش اعلان شي جوړ بشي.
بله مننه سعادت صاحب، کور مودن را سره پات شي. مایار صاحب، یو بل بحث دلته ډیری افغانان چې په کور دننه دی او حتی په کور بهر دی مطرح کوي، هغه دا دی چې د طالبانو مشر سره لدی چې طالبانو ویل چې راغلی کندهار ته درې ورځې لوی غونډه هم تر سره کړه، هم هیڅ یو انزور تازه راوونه وته، یو انزور چې رسنوي تر اوته هغه هم د دو کالونو مخکې و چې د کندهار په یو کتابتون کې اخیستی وو. آیا ولس دا حق نه لري چې خپل مشر یا امیر وګوري په سترګو؟
د دین څخه په دې کې شک نشته دی، تاسو د خبرو په صحیح چې دا د ولادت حق ده. خو څه ورته په دې کې هر جریان ځانته یو استراتیجی لري، برنامه لري، امنیتي مشکلات به یې دغه شرایط مطابق دوی مخته، یعنی دوی په دې کې عامه افکار چې دي دغه نه دوی ته د خپل امنیت او د حالات مهم دي. د دې څېړنې نقطه په دې مورد کې اشاره وکم چې اسلامي تحریک او د نور احزاب چې دي دلته یو تفاوت ده. د مثال په ډول که په نور احزاب کې کله رهبری ته صدمه ورسي یا د منځ لاړ شي، د دوی د ټول جریان ورسره تقریبا د منځ ځي. خو په امارت اسلامي کې دا موضوع ډېره د اشخاصو د افراد موضوع ډېره مطرح نه ده، یعنی په دې کې که چېرې کوم تغییرات یا ضایه په رهبری کې امراضي د دوی جریان د بدشل کاله که مونږ ولیدل چې دوی څو ځلې رهبری چینج شول، تغییرات کراغلل، خو د دوی د جریان نور باندې پیاوړی و. نو یعنی د دوی د رهبری په شتون کې زه ډېر شک نه وینم. زه دې باندې باور لرم چې انشاءالله په دې څو ورځو کې به دوی په خپل شکل د دوی دغه رهبری چې ده به حضور پیدا کړي او ملابم پرې مطمئن شي.
بله، او مایار صاحب، د دولت پیاوړتیا ته، د حکومت پیاوړتیا ته هیلمندي څومره د اوس طالبان راغلل افغانستاني ونی وو او د حکومت په جوړېدو باندې لګیا دي، سره له دې چې سعادت صاحب ویل چې د پاکستان د استخباراتو د مشر راته کابل ته یو ډول خصمانه چلند وو. په همدغه حالت کې خلکو هم نیوکې کړي پر طالبانو باندې، حتی په پاکستان کې دننه حزبونو نیوکې کړي دي چې باید داسې حالاتو کې ښاغلی فایز حمید نه وتللی کابل ته. اوس امیدواری څومره ده دلته څه ویل کیږي چې څه ډول حکومت به رامنځته کیږي او د حکومت که رامنځته کیږي څومره به وکولی سي د ولس زړه ترلاسه کړي او دغه د ولس په شل کلنو حتی څلوېښت کلنو ټپونو باندې پټۍ کیږدي؟
خوشبختانه افغانستان پنځو شپږو لسیزو کې داسې یو فضا چې عمومي سرتاسري حاکمیت په دې کې حاکم وای چې دا یو ضرورت ده، د یو هېواد د یو دولت قوي عنصر د قدرت یا د هېواد دغه حاکمیت آپشن چې که چېرې دا نه وي خپل دولت د سوال لاندې راځي. اوس داسې یو سرتاسري فضا برابره شوې او دا د افغانانو دپاره، هغه کسان چې دغه د سیاست په دغو الفبا باندې پوهېږي په دې باندې دې فرصت ته دې ارزش ته متوجه دي چې یو سرتاسري مسله دلته یو فضا جوړه شوې ده. او دغه حالت که چېرې پنځه کاله داسې انکشاف وکړي، نو موږ په مختلف عوادو کې ډېر مثبت تغییرات وګورو. له دې څخه پس دو نقطې ته متوجه اوسئ چې یوه ورځ جنګ چې ده، اوس مثلا پنجشیر باندې د دوه درې ورځې جنګ و، په دې مصارفو موږ کولای شوی، یعنی که چېرې دا موضوع نه وای، د کابل او د کندهار سړک په دې پخ کندهار شکل جوړ کړو. یعنی که چېرې مونږ، یعنی د مونږ دغه مصارف په جنگي شکل لار نشي، ځکه جنگي فضا دومره مصارف لري چې هغه په داخلي امکانات باندې حتی ممکن نه ده. دا باید ډېر بخش ما هم به طرف ته متوجه شي. خو د پاکستان د استخبارات د رهبری راتک د امارات کې ساده سره مخالف موافق کما واقعا چې دا یو خصمانه عمل دی غو حتی د څه تحلیل هم کېدای شي چې دوی راغلي وو چې دوی باندې فشار واچوي چې کوم رهبران د افغانستان هلته دوی سره اوس چون لري دغه موقف په راتلونکي حکومت کې باید څنګه وي. یعنی دوی د نمایندګۍ مسلې هم هلته ګویا مطرح شوي دي او حال دا چې د مجاهد صاحب خبرو مطابق دوی دغه کوم تشویشونه په امنیتي بخش کې چې د افغانستان طرف ګاونډیان مخصوص پاکستان ته مشکل جوړ نشي دې مسلې تطرح شوي، خو اصلي مسایل چې دي هغه تر اوسه پورې ډېر هغه شوي نه دي، ډېر واضح نه دي. لودین صاحب یو موضوع دا دلته ډېره مهمه ده، د فنشیر د جنجال فکر چې خوشبختانه را مسله حل شوه. که چیرې د پنجشیر مسله حل شوی نه وای او عاجل حل شوی نه وای، دا مسله انکشاف کو و افغانستان په لسګونه نور کلونه بحران طرف ته تل، خانه جنگی طرف ته تل. خوشبختانه چې دا مسله حل شوه، بله. اوس بله اوس فضا دې ته برابر شوی ده که چې که چیرې موږ د فرصت نه استفاده وکړو، یعنی اوس ظاهرا د کوم جدي چالش لیدل کیږي نه، صرف یو تشویش دلته ده لودین صاحب چې د پاکستان خارجی سیاست افغانستان مقابل که متضاد دهید به نظام پذب دهیمیست. یه دکتر نجیب ده وقت چه کم نظامون افغانستان که جور چوی طالبان و پشتون سر نظام که پاکستان و سر مخالفت کلی او ده غیر خراب اول و کوشش کلی ده غیر تداوم مانه گرده دلوی
نو خپل طالبانو کې څومره ورتیا موجوده ده چې دوی ویلي تازه چې دوی کله د امریکا تر یو غلاندې را نغلل، د امریکا تر چتر لاندې را نغلل، هغوی سره جوړ نسول چې د نړۍ ابر قدرت دی، پاکستان سره هم نه جوړیږي. فکر کوي د طالبانو په لیکو کې به داسې ورتیاوې پیدا شي چې بیا پاکستان سره هم ډغرې ووهي. اوس خو ممکن مجبوریت و په تیرو شلو کلونو کې چې دوی ځای نه درلوده د اوسېدو، ممکن هر گاونډي هیواد کور سره مرسته کړي وای پاکستان او طالبان او طالبای کوي وای، اما اوس چې دوی په افغانستان کې یو پیوړی مرکزی حکومت جوړ کړي، فکر کوي ورتیا به ولري چې پاکستان سره هم ډغري وای او خپل حقونه ترې واخلي؟
زه په دې باور یم چې افغانستان د خارجي سیاست حملي شکل نه لري، اکثر دفاعي شکل درلودو. د پاکستان سیاست دسته چې د افغانستان د نظام لپاره باید یو چالش جوړ کړي، نجیب مقابل که مجاهدین، به مجاهدین مقابل که طالبان، به طالبان مقابل که امریکایی سیستم می سپورت کن، دوباره مثلا دی غنی و دی کرزی حکومت که طالبان سپورت کن، دایش ور سپورت کن. اوز شد، یعنی دی دوی هدف دانه ده چه سیستم قدرت دورسهی، ده دیگه نه حمایت رو کی. دی دوی هدف داده چه ده که کم تداوم ده نظام شده، چه ده ده رفا بایسکی به افغانستان که به مملکت که رفا بایسکی، دوی دې دغه تداوم مخاونیسی دغه نظام 15 کاله یا 10 کاله در دوام ونه کی. اوس که چیرې طالبان سیستم ترازی کنه، د پاکستان هغه خصمانه سیاست به طالبان مقابل کې دی چې دوی مقابل کې، حتی ما تشویش درلوده چې د پنشیر جبهه سپورت کې کېدای شي کړی می، او یا مثلا د دې مقابل کې داعش سپورت کې یا یو بدیل پیدا کړي
کور مودان
چې دوی به دا تلاش کړي.
ډیر مننه مایر صاحب، سلامت سه سعادت صاحب. د ټول شموله حکومت بحث مطرح کیږي، کله چې په افغانستان کې د احزاب او د قدرت بحثونه کیږي، یو حزب هم داسې ممکن دا ورتیاوی ونه لري چې په شلو ولایتونو کې د لکه څنګه چې په قوانینو کې ورته راغلي دوی مرکزونه ولري پراخ او هم شموله یا ټول شموله حضور دی ولري په ټول افغانستان کې. طالبانو باندې یو باور دادی چې طالبان تقریبا ټول شموله دي، حتی په پنچیر کې دننه هم چې مخالفت سره کېده خو سلګونه کسان د طالبانو ملاتړ وو او حتی د طالبانو په ملاتړ هلته بیاتونه وشول. څومره هیله شته چې اوس په رښتیا هم یو ټول شموله حکومت رامنځته کیږي او ټول ولس به ځان د حکومت په آینه کې ګوري؟
نه، ټول شموله تعریف د طالبان هم دغه څه دی لکه تاسو چې وایي. دوی وایي چې موږ د افغانستان په ټوله جغرافیه کې خلک لرو، ټول قومونه موږ سره دي. د پنجشیر په جنگ کې هم معلومه شوه چې مشتی فصیح الدین کوله، بدخشان خلکو یو څه د فاریاب نه راغلي وو. نو د دوی خبره هم داره چې کله د افغانستان د بیلابیلو قومونو رنګ پکې وي، د مذاهبو وي، نو همدا ټول شموله دی. اما د غربي نړۍ تعریف د دې نه بیا فرق لري. هغوی وایي چې نه، د مختلفو باورونو مجموعه د قومي ترکیب تر څنګ دا باید وي. مثلا د طالبان نه بهر نور کوم سیاسي جریان نه دي، دوی ته باید ځای ورکړل شي.
زه فکر کوم دا د غربیانو دا فرمول د طالبانو د یو قوي نظام او د حکومت د جوړېدو مخنیوي کوي. بلې او د طالب د فکر نه باندې ځینې متخصصو او افغانستان باندې باورمند خلکو ته ضرورت شته چې هغوی راشي، مګر حتمی نه ده چې منګه دغه ائتلافي جوړښتونو ته لاړلو چې هغه غیر له دې چې ضعف رامنځته کوي کمزوري رامنځته کوي. افغانستان اوس یو ناروغ دی چې یو قوي مرکزي حکومت ته ضرورت لري او همدغه درمل باید ورکړ شي. نو زه فکر کوم چې بلې او طالبان به پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. مخکې ما وویل دغه دلیل دی چې دوی ډېر زیات فکر پکې کوي، رائے پې اخلي، د خپل منځي هغه همدا شری چې دوی غواړي همغه د خپل د تعریف سره سم ټول شمول حکومت رامنځته.
بله، او دا به فکر کوي چې لنډی سره یو ټکر رامنځته کیږي، ځکه نړیوال فکر کوم غواړي چې دغه چیرې چې په تیرو دولسو کې مطرح وي د حزبونو مشران سیاسون نړیله طالبان غواړي چې دوی ته برخه ورکړي. مثلا دغه کسان چې کابل کې پاتې دي لکه پخوانی ولسمشر دغه راز عبدالله د جمعیت د ګوند مشران، د وحدت د ګوند مشران او د اسلامي ګوند مشر، نړی به فکر کوم غواړي چې هم دوی ته طالبان هم وانډه ورکړي او دوی هم راولي بیا سیاست ته.
دا څه وکړته یو نیم کال مخکې یا دو کال مخکې د سولې پروسه کامیابه شوی وای او په خوانه نظام حفظ وای د ځینو تعدیلات سره د بلې وو دغه ملاحظات پکې په نظر کې نیول کېدل. اما هلته جنگ وسو او همدې خلکو په یو ډول باندې د غنی په څنګ کې ودرېدل او یا یې په فکري ملاتړ کې کړی دی. غربیانو هم د هغو نه ننګ وکړه، تر اخرو شیبو پورې د طالبانو لیکې بمبارد کړې، نو دوی اوس په زور حکومت نیولی او د غرب هر اجنډا ته د شک په سترګه ګوري چې دغه طالبان د تضعیف لپاره کار کوي. نو اوس که طالبان ته دوه انتخابه مخې کې خودل شي په نهایت کې چې یا د غرب په رسمیت پیژندل او یا دغه سیاسي ائتلافي جوړښت ته مغاړه کې خودل، زه فکر کوم طالبان به ډیر اسانه د غرب د رسمي شناخت نه تیر شي، د نړیوال شناخت نه د غوي لزوینه. دوی په همدې منطقې په همدې سیمه اتکاوي کې او د طالبانو برداشت او تحلیل دارې چې دا د غرب نشي کولای طالبان پری دی او زمونږ برداشت هم دارې چې په نهایت کې همدا متحده ایالات همدا روپیه ټولنه دوی به د طالبان نظام پر رسمیت پیژني، چاره نه لري. خو طالبان ځینې شیان ته ضرورت لري، یعنی شنه باید لږ پراخه کې مختلف خلکو ته ځای ورکړي، ځینې آزادیانې چې هغه د شریعت او عرف سره ماست دوی وایي پخلا دي هغه باید ومني او دوی دغسې یو ټولنې بنسټ کېږدي، داسې یو نظام بنیاد کېږدي چې په هغه کې ولس او د هغه رایه مطلق منتفي نه وي، داسې یو شکل باندې چې هر څه پکې حفظ شي، دوی هم پکې اختیار ولري، نظام هم داسې بنسټونه ولري چې هغه د مداخله او د تخریب وړ نه وي. که چېرته دغسې یو جوړښت باندې صلاح شول، زه فکر کوم دا دوی لپاره لومړیتوب دی. نو غربي نړۍ یا دنیا که هر څومره فشار راوړي، زه فکر نه کوم چې طالبان په دې کې انعطاف وکړي.
بله، او سعادت صاحب، د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر او د غراز امریکا یو لړ شرایط وړاندې کړي طالبانو ته د رسمیت پیژندلو په مقابل کې، چې همدا بحث چې تاسو مطرح کړئ همدا هم پکې راځي، یا یو شرط د طالبانو ته چې چیرته غواړي لویدیزم په رسمیت پیژني نو دغه کارونه باید وکړي، نسخه ورکړي، هغوی ته شرایط ورته وړاندې کوي. که طالبان دا نه مني او لویدیزی په رسمیت نه پیژني، آیا بدیل هیوادونه د سیمه هیوادونه کولای شي د لویدیزو هیوادونه د ملاتړ ته شډه کړي؟
مخکې معیار څه به اوچې شته اشاره درلودله د جنگ مصرف باندې وغږېده. فکر کوم چې دلته غربیانو ډیر زیات یو خاص سیستم رامنځته نه کړ، یو موډل دلته معرفي کړی نه دی په داسې مغلقیت باندې یا په دومره لګښتونو باندې چې هغه د طالبانو ملامته کړي. دوی چې په خپلو ګمرکاتو کې اصلاحات راوړي، لږ تر لږه $1,000,000,000 په افغانستان کې تنا د ګمرکات عواید دي. که چېرته امنیت وي، معدنو برخو کې سیمه سرمایه ګذاري وکړي، هېڅ د غرب مرسته ضرورت نشته، ځکه د افغانستان چې همدغه تیر حکومت و چلېده $6,000,000,000 باندې چلېده، هغه هم چې جنګ و او د جنګ مصرف زخ ډېر دی. زه فکر نه کوم چې اوس که طالبان شپږ میلیارد ډالر په کال کې ولري، هغوی د ملک تر پخوا ډېر زیات ښه چلولی شي، او دا شپږ میلیارد ډالر دوی اسانه پیدا کولی شي. بله خبره دا ده، زه فکر نه کوم چې غربي نړۍ دې دا ریسک واخلي چې روسان دې طالبان په رسمیت وپېژني، چین دې وپېژني، ایران دې وپېژني، مرکزي آسیا دې وپېژني، قطر دې وپېژني.
دا چې بحث شي بي پايته ورسېدلې. ډېره ډېره مننه ښاغلي سعادت له تاسو نه، له بل میلمه ښاغلي داوود مایار نه. د ازادي راډیو اونیز بحث هم دلته پايته ورسېد. په راتلونکو خبرونه کې هم همدا بحث دی په دریجه بدر ته وړاندې کیږي. همکار مې په راتلونکو خبرونه کې سلطان محمد سرور دی، هیله ده چې تر پای ورسره پاتې شئ.